دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره ژوند په شیبو کې او د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوړئ.
دفاع وزارت په کابل او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په کونړ کې پرونی ځانوژونکي حملې وغندلې. افغان حکومت وایي د سولې او پخلاینې د بریا لپاره ټینګه اراده لري، او د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمه کې د سختدریز وسلوالو پر ضد ځمکنی او هوایي برید کړی چې په نتیجه کې 34 وسلوال وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. دفاع وزارت په کابل او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما په کونړ کې پرونی ځانوژونکي حملې وغندلې. پرون په کابل کې دفاع وزارت ته نږدې ځانوژونکي برید 12 کسان ووژل او 8 ټپیان شول. دفاع وزارت وایي په وژل شویو کې د ملي اردو 2 سرتیري شامل دي. دغه وزارت په ویلامه کې دا حمله غندلې او د وسلوالو مخالفانو د کمزورۍ نښې بللې ده. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. تر دې حملې 2 ساعته مخکې په کونړ کې ځانوژونکي برید شو چې 12 ملکیان ووشل او تر 1.5 زیات نورې ټپیان کړل. یو نمایند ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په یو اعلامیه کې په کونړ کې دغه حمله غندلې او ویلي دي د ملکیانو په ساحو کې 14 لنړیوالو بشري قوانینو څرګنده سرغړونه ده. افغان حکومت وایي د سولې او پخلاینې د بریا لپاره ټینګه اراده لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې ټاکل شوې روانه اونۍ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمي ازادۍ راډیو ته وویل د سولې او پخلاینې د هڅو لپاره افغان حکومت کلک هوډ لري.
نیت مو نیک
دی، نیت مو نیک، هوډ مو کلک او دریز مو مشخص دی. د غونډې څرنګوالی هغه وخت ټاکل کیږي چې دا غونډه پیل شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو تر اوسه 4 واري په خپلو کې د سولې د لارې پر نقشه خبرې کړي دي. د سولې عالي شورا هیله څرګنده کړې چې اخني شبکه او واستوال طالبان به په مخامخ خبرو کې برخه واخلي. تیر کال د سولې مخامخ خبرې وروسته له هغې وځنډېدې چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور شو. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل او کونړ کې ځانمرګ بریدونو شاوخوا 25 کسان ووژل. امریکا افغان هوایي ځواک ته 4 جنگي الوتکې وسپارلې. امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې 4 جنگي الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته د شنبې په ورځ وسپارلې. د دې الوتکو د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان د هوایي ځواکونو قمندان برید جنرال سلیمان شاه وویل په دې مرسته کې 2 سرخي او 2 جیټ ته ورته الوتکې شامل دي. بلخوا په ختیځ کې د 200 لومړي سیلاب قولي اردو قمندان تورن جنرال محمد زمان وزیري وویل د عملیات پر مهال هوایي ځواک ته ډېره اړتیا لیدل کېږي او دغه الوتکې چې اوس افغانستان ته ورکړل شوي ډېرې ګټورې دي. نوموړی وایي دغه جنگي الوتکو لپاره افغان پیلوټان هم روزل شوي. او د هلمند پوځي چارواکي وایي د مرکز لښکرګاه کجکی سړک د تصفیه لپاره د لارې په اوږدو کې ګڼ افغان پوځیان ځای پر ځای شوي دي. د 515 بوس زون قمندان پاسوال عصمت الله دولتزي ازادۍ راډیو ته وویل دغه افغان ځواکونه به د تصفیه عملیات کوي او د دولت ضد وسلوال مرکزونه به لمانځه وړي.
سالاره بم ساتي د شاوخوا کلیو باندې او هر وند سیمه دا هم تر شاو تلاش کوي. دشمن لمز وړي دوی پټن ځایونه دوی هغه ځایونه چې دوی خوساز مینونو شیان جوړي او په سرکو په عام لارو د ځایو کې شخي هغه لمز وړي. تر کجکی او زنداورو په شمال کې دا ځایونه امنیت خوندي ساتي.
په وروستیو کې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې جګړې زیاتې شوې چې ولسي خلکو ته هم زیانونه اړولې دي. وخت نا وخته دولت ضد وسلوال د لښکرګاه کجکی لارې ته راوځي او ځینې کسان په دې شک چې له دولت سره کار کوي له ځانونو سره بیایي. د پاکستان پوځوي په قبایلي سیمه کې د سختدریز وسلوالو پر ضد مکني او اوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې 4 وسلوال وژل شوي دي. په پرونی عملیاتو کې چې په شمالي وزیرستان کې شوي لږ تر لږه 4 پاکستانی سرتیري هم وژل شوي دي. شمالي وزیرستان د پاکستانی طالبانو مهم مرکز بلل کیږي. د حملې په داسې حال کې کیږي چې 4 ورځې مخکې د پاکستان لوی درسیز راحیل شریف خپل پوځیانو ته امر ورکړ چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو وروستی پړاو پیل کړي. د پاکستان په وایي عملو کې چې په دتخیل او سیمه کې شوي لږ تر لږه 15 مشکوک سخت دریزي وسلوال وشل شوي دي. پاوس په یو اعلامیه کې وویل چې ځمکنیو قواوې په دغې قبایلي سیمه کې 19 وسلوال وژلي دي. د پاکستان پاوس په شمالي وزیرستان کې د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې پوځي عملیات پیل کړي وو چې وایي په نتیجه کې تر اوسه څه باندې 350 زیات وسلوال وژل شوي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ده اصلاح غوښتونکي متحدانو تر محافظه کارانو کاندیدانو زیاتې رایې ګټلې دي. ښاغلی روحانی د پارلمان او خبرګانو شورا د وروستیو انتخاباتو د تازه نتیجو پر اساس دا خبره کړې ده. لومړني نتایج ښیي چې توندلارو د پارلمان د 290 څوکیو اکثریت نه دی ګټلی او خبرګانو شورا کې هم دوی لږه بریا ترلاسه کړې ده. دغه شورا د ایران د لوی مذهبي مشر د ټاکلو صلاحیت لري. وروستۍ پایلې ښیي چې روحانی او دغه متحد پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رزفنجانی په تهران کې د خبرګانو شورا لپاره اکثریت رایې ګټلې دي. د ایران پلازمینه تهران به په دې شورا کې 14 غړي ولري. د هغو نتایجو له مخې چې د کورنیو چارو وزارت پاره کړي، رزفنجانی اول او روحانی دویم راغلی. دغه انتخابات د دغه وزارت لخوا تر سره شول. د لومړۍ نتایجو تر خپرېدلو وروسته روحانی په یوه اعلامیه کې وویل چې د ده حکومت به له هر هغه چا سره همکاري وکړي چې د رایو په نتیجه کې ټاکل کیږي. په ایران کې دغه انتخابات د جمعې په ورځ وشول. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. له ملتیا مو مننه کوم.
خبرنا مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرنه زموږ په پانا ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم کتلای شئ. افغان حکومت وایي د وروستیو تروریستي بریدونو سره سره به د سولې هڅې په عادي ډول په مخ روانې دي. په دې اړه په رپورټ سربیره مولدې خبره وشي. امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې افغان هوایي ځواک ته څو جنګي الوتکې سپارلې. د سرپل ولایت یو شمیر خلک د وروستیو نامنیو تر شا د سیمه ییزو پولیسو لاس ګڼي. په دې اړه هم رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې اداروي په مشروط ډول په عدلي او قضایي ادارو کې له تغییراتو هرکلی کوي. پرون په سوریه کې اوربند له ځینو وړو سرغړونو سره سره ټینګ وو. دغه وضعیت په دې هیواد کې د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره هیله پیدا کړې. د سیمې او نړۍ په مسلو کې د دې موضوع په اړه حال درکو. که وخت وو ځینې نور رپورټونه به هم ولرو. د اونیزو پروګرامونو په لړ کې تاسو ژوند په شیبو کې او نیمه نړۍ له یادم باسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. افغان حکومت وایي له تروریستي بریدونو سره سره به د سولې هڅې په عادي ډول مخته روانې وي. خو حکومت ټینګار کوي چې د سولې خبرې به له هغه وسلوالو ډلو سره نه کوي چې لاسونه یې د بې ګناه انسانانو په وینو سره وي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا په افغانستان کې وروستۍ حملې د استخباراتي سازمانونو کار بولي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې روانه اونۍ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د سولې د مخامخ خبرو لپاره هڅې ګړندۍ شوي، ورسره دولت ضد وسلوالو خپل بریدونه زیات کړي دي. پرون په کونړ او کابل کې دوه ځانمرګو بریدونو شاوخوا 25 کسان وژل چې دولتي چارواکي یې ډیری قربانیان ملکیان بولي. د ولسمشر د ویان مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې له دغو حملو سره سره به د سولې او پخلاینې هڅې دوام وکړي. خو ظفر هاشمي وویل له هغو ډلو سره به د سولې خبرې نه کیږي چې ملکیان په نشه کوي.
ما به خاطر آوردن
د با عزت او دوامدار سولې راوستلو لپاره به زموږ شمنه پر ځای وي. د وسلوالو ډلو د حملو او د ملکیانو د وژنې په باب موږ خپل دریځ مشخص کړی. هغه ډلې چې غواړي زموږ خلک پنه کړي، بې ګناه خلک وژني او تروریستي حملې کوي، موږ ورسره سوله نه کوو. خو هغه ډلې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د اساسي قانون په چوکاټ کې سره مذاکراتو ته کښیني، موږ ورسره خبرې کوو.
د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو لخوا په وروستیو کې د سولې او پخلاینې هڅې بیا ګړندۍ سوي دي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو تر اوسه په اسلام آباد او کابل کې د سولې د لارې پر نقشه څلور غونډې کړې دي. په عین حال کې په وروستیو کې د دولت ضد وسلوالو پلازمینه او ولایتونو کې خپل بریدونه زیات کړي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. د سیاسي چارو کارپو اسدالله ولوالجي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې وروستي بریدونه ښایي د ځینو استخباراتي کړیو کار وي.
ښایي هغه استخباراتي دستګاه به دغه بریدونه کوي چې په افغانستان کې د سولې مخالفه ده، یا به هم وسلوال طالبان دا کارونه د دې لپاره کوي چې ځانونه غښتلي وښیي. د جنګ او سولې په تاریخ کې دا څرګنده شوې، هغه استخباراتي دستګاه چې نه غواړي دا پروسه بریالۍ یا پیل شي دا ډول کارونه کوي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په وروستیو کې له پاکستان غوښتي چې د وسلوالو طالبانو لس استازي د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي، افغان حکومت ټینګار کوي چې د دې هڅو مشري د افغانانو په لاس کې ده، خو اسلام آباد ویلي چې دوی ټولو دولت ضد ډلو ته د سولې بلنه ورکړې ده. که څه هم د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په تیرو څلورو جوړو سویو غونډو کې د دولت ضد وسلوالو کوم استازي برخه نه درلوده، خو ویل سوي چې ښایي د سولې مخامخ خبرې روانه اونۍ وسي. تر دې مخکې د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی و چې دولت ضد وسلوال د سولې خبرو ته ښایي زیات وخت ونه لري، او که دوی د سولې له خبرو انکار کوي نو د څلور اړخیزه ډلې له درویو هیوادونو پاکستان، چین او امریکا څخه به غوښتنه وسي چې د دوی په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سولې عالي شورا تمه شولې چې د وسلوالو طالبانو او حقاني شبکې استازي به په مخامخ خبرو کې برخه واخلي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې افغان ځواکونو ته څلور جنګي الوتکې پرون وسپارلې. دا چې افغان هوایي ځواک له دې الوتکو په کومو برخو کې کار اخیستلی شي په اړه به معلومات له سیمې د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په رپورټ کې واورو.
امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې څلور جنگي الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته د شمې پورز وسپارلې. د دې الوتکو د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان د هوایي ځواکونو قومندان بریډ جنرال سلیمان شاه وویل په دې مرستو کې دوه سرخی او دوه جیټ ته ورته الوتکې شامل دي.
دغه وسپیل چې دغه څلور تیارې چې راغلي دي، دغه دوه تیارې چې تاسو ویني دلته، دغه نوی جې تیارې راغلي دي څلور بالا چې پیلن دوه بالا د جلال آباد کې دي، دا ای 29 په نامه یې دي چې هم بمبار تیارې دي، بم اخلي هم راکټونه اخلي هم توپونه لري، او دوه بالا چې نور راغلي دي ایم جی پنج سل سی په نامه دي چې هغه یوازې توپدار دي توپونه اخلي.
بلخوا په ختیځ کې د 201 سیلاب کول اردو قومندان تورن جنرال محمد زمان وزیر ویل د عملیاتو پر مهال هوایي ځواک ته ډیره اړتیا لیدل کېده، او د غلوتکې چې اوس افغانستان سره مرسته شوې ډیره ګټورې دي.
موږ ته خصوصا دغه ماډل تیارې چې اوس راغلي دي ځمکني قوتونو د حمایې لپاره ډېرې مؤثرې تیارې دي، لکه معاون صاحب سویلې هم رهبري راکټونه لري، هم بم انتقالوی شي، هم توپ لري، یعنی موږ ښه استفاده ځینې مؤثر استفاده.
نوموړی وایي دغه جنګي الوتکو لپاره افغان پیلوټان هم روزل شوي. یو تن افغان پیلوټ همین زرین وایي هغه زده کړې چې دوی ته په امریکا کې د 13 میاشتو په موده کې ورکړل شوي اوس کولای شي چې د اړتیا پر مهال د دې الوتکو څخه مثبته ګټه واخلي.
مسلکي برخه کې په ایالات متحده امریکا کې خپل ټول زده کړې کړې دي، په مختلفو تیارو کې اخر ځل لپاره یې کنیان لپاره لړو، او دا تیاری د افغانستان د پاره ډېرې مسایلې دي، خصوصا د سپورتي جنګونو لپاره چې په زمینی قوتونه حمایه کو ډېر زیات مؤثر دي. نو انشاءالله الرحمن دا وایي پوځ دا ډاډ ورکوي چې په هر ځای کې به خپل زمینی کتاب سره زمونږ همکاري.
د افغانستان د هوایي ځواک مسولین وایي دوی اوس مهال له سلو څخه زیاتې جنګي او ترانسپورتي الوتکې لري. د دوی په وینا له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو په دوام به په روانه میاشت کې څلور نورې الوتکې هم دوی ته ورکړل شي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
او سمدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کومو مسلو او موضوعاتو لیکنې کړې دي، ویل کېږي چې ډېرې لیکنې د پرون ورځې ځانمرګو بریدونو ته ځانګړې کړي. نور به له اسدالله لودین نه واورو.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره په کابل او کونړ کې پرونیو خنړیو حملو او ورسره سم له طالبانو سره د سولې موضوع ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورسپانې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د سولې د خبرو پیل ته د طالبانو خنړی ځواب. په سرمقاله کې راغلي چې د کابل د حملې مسؤلیت چې 12 کسان یې ووژل طالبانو اخیستی، خو معلومه نه ده چې د کونړ حمله چې ټوله مرګ ژوبله یې ملکیان وو چا کړی ده. سرمقاله لیکونکي ویلي وروستۍ څلور اړخیزې غونډې د سولې خبرو ته هیلې پیدا کړې وې، خو د پرون ورځو دو خونړیو حملو خلک مایوسه کړل. د ورځپاڼې په باور پرونۍ حملې د دې لپاره وشوې چې حکومت ته یو ځل بیا طالبان خپل قدرت نمایي وکړي. افغانستان ورځپاڼې بیا په سرمقاله کې لیکلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په درشل کې خونړۍ حملې وشوې او حکومت هم په یو شمېر سیمو کې مشکوک په شاتګ کوي او بیا هغه ته د تکتیکي شاتګ نوم ورکوي. په سرمقاله کې راغلي د ناامنیو د زیاتېدو یو لامل دا دی چې د طالبانو، القاعده او داعش په وړاندې مبارزه کې له ټولو امکاناتو کار نه اخیستل کیږي. جګړه او سوله د یوې سکې دوه مخونه، دا د انیس دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې له خبرو سره سم په هیواد کې ناامنۍ هم زیاتې شوې او داسې هیلې شته چې له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل شي. د سرمقالې لیکوال ویلي په افغانستان کې داسې کړۍ شته چې د سولې له ټینګښت سره مخالفت لري او هر کله چې د سولې په پروسه کې پرمختګ کیږي دوی جګړو ته لمن وهي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د سولې د پروسې له پرمختګ سره ولې یو ځل بیا حملو زور واخیست. په سرمقاله کې دې پوښتنې ته په ځواب کې لیکل شوي چې د جګړې ښکېلې خواوې غواړي چې په دې ډول حملو سره د سولې په خبرو کې ځان ته امتیازات ترلاسه کړي. د ورځپاڼې په باور دې حملو دومره وکړل چې خلک یې غم ته کېنول او د سولې د خبرو پیل ته یې مشکوک کړل.
سمغه غلازاده رادیو نو ری وسپا هم اسمت ساروان ته وکشو چې لویدی سی ورسپانه د افغانستان پاړه څوي.
سٹارز اند سٹرایپس خبرونه په افغان امنیتی ځواکونو کې د شزو د رول په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې عنوان یې دی د افغانستان په اردو کې شزو ته فضا پرانستل کیږي، د ملي اردو د افسرانو له اکاډمۍ څخه د دیارلس شزو افسرانو د فراغت خبره شوې او زیاته شوې چې شل نور نجونې به د دې اکاډمۍ په راتلونکو دورو کې شامل شي. Stars and Stripes د بریتانیا د سنهرس د سلطنتي پوځي اکاډمۍ د قماندان جنرال پال نانسن له قول لیکي سش کال د افغانستان له ملي اردو سره د یو ځای شویون جنو شمیر زیات شوی دی. د ورځپاڼې په باور د افغانستان په اردو کې حتی د لږ شمیر ښځو موجودیت هم د پرمختګ نښه ده، ځکه چې لا هم په دې هیواد کې ښځو ته د دوهم درجه اتباعو په سترګه کتل کیږي. انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د کونړ د مرکز اسدآباد د پرونۍ انتحاري حملې په اړه پوښتنه کړې چې خانجان څوک و؟ خانجان یو قومي مشر و چې د اسدآباد په برید کې له لس تنو نورو ملکیانو سره ووژل شو. ورځپاڼه وایي چې خانجان هغه قومي مشر و چې په ښکاره یې د طالبانو خلاف خبرې کولې او د طالبانو پر ضد یې د پاڅونوالو د یوې ډلې مشري کوله. انټرنیشنل بزنس ټایمز وایي سره له دې چې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دا ډول بریدونه عموما وسلوال طالبان کوي. طالبان ډیر ځلی د هغو حملو مسؤلیت په غاړه نه اخلي چې زیات ملکیان پکې ووژل شي. دې ډلې د کونړ له حملې وروسته پرون واسپخین په کابل کې د یوې بلې خونړۍ حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. نارت ویست ارکانساس خبرونه بیا د افغان پناهغښتونکو پر کړاوونو لیکنه کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو له حملو پر تښتېدلو افغانانو د اروپا پولې بندې شوي دي. خبرونه په ویانا کې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ د ویاندي ملیسیا فلیمنګ له قوله وایي چې د افغانانو پر مخ د پولو د بندولو د پریکړې په اړه د کډوالو د ادارې ته چا خبر نه دی ورکړی او دوی نه پوهیږي چې دا پریکړه ولې شوې ده. په همدې حال کې سربیا ویلي وروسته له دې چې له سلووینیا او اتریش سره خبرې وکړې پر افغانانو یې خپلې پولې بندې کړې، خو سلووینیا او اتریش وایي چې پولې د ټولو ملیتونو پناهغښتونکو ته پرانیستې دي.
د سرپل ولایتي شورا غړي عوام خلک وایي چې د دې ولایت د وروستیو نامنیو تر شا د سیمه ایزو پولیسو لاس دی. د سرپل ولایتي شورا ګڼ شمېر غړي عوام خلک شکایت لري چې سیمه ایز پولیس په نامنیو کې لاس لري او ورسره د شته وسلو څخه له دې چې خلک زوروي او له دوی څخه باج اخلي د نامنۍ په زیاتوالي کې هم ترې کار اخلي. مجیب الرحمن حبیبزی په اړه رپورټ راکوي.
د سرپل ولایت اوسیدونکي د دې ولایت د نامنیو د زیاتوالي تر شا د سیمه ییزو پولیسو د لاس درلودلو څخه خبر ورکوي. د سرپل ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې سیمه ییز پولیس ورسره د شته وسلو څخه ناوړه ګټه پورته کوي او د طالب وسلوالو سره د نامنیو د زیاتوالي په برخه کې مرسته کوي. د سرپل ولایتي شورا غړي وایي چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط په برخه کې هم له طالب وسلوالو سره سیمه ییزو پولیسو مرسته کړې وه، خو لا هم دولت نه دی توانېدلی چې د یوه کار را پدې خوا د ولسوالۍ د وسلوالو له وجوده تصفیه کړي. د سرپل ولایتي شورا غړی اسدالله خرم یې په اړه وایي: د کوهستانات ولسوالۍ د سقوط په برخه کې سیمه ییزو پولیسو له وسلوالو سره مرسته کړې وه، چې لا هم دولت نه دی توانېدلی د ولسوالۍ د یوه کال په ترڅ کې بېرته ونیسي. په عین وخت کې بیا د سرپل ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې د دولت مخالفو وسلوالو تر څنګ سیمه ییز پولیس هم له خپل قدرت څخه ناوړه ګټه پورته کوي او په زور سره له خلکو شراو زکات ټولوي. دوی وایي چې سیمه ییز پولیس کله د دولت په جامه کې او کله هم د طالب وسلوالو په جامه کې خلک زوروي او د اوږدو لارو پر سر موټر دروي او په غلا لاس پورې کوي. حشمت الله د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکی دی، هغه یې په اړه وایي:
دولت اونقدر اراده و توان نظیر نداره که جلوی
دولت دا وړتیا او اراده نه لري تر څو کولی شي چې د طالب په نامه او یا هم د محلي پولیسو په نامه له چا سره چې وسله ده او خلک زوروي د هغوی مخه ونیسي. په عین وخت کې بیا د سرپل ولی ظاهر وحدت په دې برخه کې موجوده ستونزې منې، خو وایي دوی پاڅه کوي تر څو ډېر ژر یې مخنیوی وکړي او د سیمه ییزو پولیسو په وړاندې اصلاحي پروګرام تطبیق کړي. هغه وویل که داسې شواهد او مدارک لاسته راوړي چې دا ځواکونه له مخالفو وسلوالو سره مرسته کوي، په وړاندې به یې قانوني اقدامات ترسره کړي. ښاغلي وحدت یې په اړه وویل: دقیقا که ثابت شي چې سیمه ییز ځواکونه په ځینو مواردو کې له مخالفینو سره مرسته کوي، موږ به یې په وړاندې قانوني اقدامات ترسره کړو. دا په داسې حال کې ده چې هم مهاله د بلخ، سمنګان او جوزجان ولایت اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو له ناسم چلند څخه سر ټکوي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ زپا 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په یو شمیر خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 مو اوریدل کیږي. یادونه کوو چې د سهار له 2 نه بیا د ماښام تر 2 پورې په همدې سپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خبريږي، خو ساده راډیو ته وکی تاسو کولای شئ چې زموږ ویب پاڼه تام ورشي ول ته زموږ ریپورتونه، خبرونه او مطالب له نور تفصيله او پزینو مواردو کې لا څونو ویډیو غانو سره وګورئ. د ویب پاڼه پته مو ده azadiradio.com. د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې اداره وایي په مشروط ډول په عدلي او قضایي ادارو کې د بدلونونو هرکلی کوي. د دې ادارې چارواکي وایي د حکومت مشرتابه باید له خپل ژمنو سره سم په دولتي ټاکنو کې د وړتیا او پوهې اصل په پام کې ونیسي. د څرګندونې په داسې حال کې چې تازه وي معتبرې حکومتي سرچینې له رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې د پراخو بدلونونو او اصلاحاتو خبره کړې ده. په ورته وخت کې سیاسي څارونکي هم په عدلي او قضایي ادارو کې اصلاحات ضروري ګڼي، خو وایي د اصلاحاتو په پلمه باید څو څوکۍ ونه ویشل شي. تفصیل به له کابل نه د محمد حدیث پردیس پر ریپورت کې واورو.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداره په عدلي او قضایي ارګانونو کې په اصلاحاتو او له فساد سره پر مبارزې ټینګار کوي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې ادارې سرپرست غلام حسین فخری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وړتیا او پوهې د اصل په پام کې نیولو سره په عدلي او قضایي ارګانونو کې له تغییراتو ملاتړ کوي.
په هغه صورت کې چې په راتلونکو مقررو کې د شایسته سالاري اصل په پام کې ونیول سي او دولتي تغییرات او اصلاحات د اداري فساد پر ضد مبارزې په هدف وسي، موږ ترې ملاتړ کوو. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې مسأله په مقررو او تعیناتو کې د شایسته سالاري د اصل په پام کې نیولو سربیره په هیواد کې د یو سلسله تحولاتو، اصلاحاتو، بدلونونو او د اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ لامل هم کېدای سي.
دا څرګندونې له هغې وروسته کیږي چې یوې باوري سرچینې ځینو رسنیو ته ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به خلک په عدلي او قضایي ادارو کې د بنسټیزو بدلونونو شاهدان وي. دا سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي چې دا اصلاحات د سترې محکمې په شمول ټول عدلي او قضایي سیستم تر پوښښ لاندې راولي چې پر اساس به یې په مرکز او ولایتونو کې پراخ تغییرات رامنځته شي. سرچینې زیاته کړې چې د ولایتونو په کچه د محاکمو مسؤلین بدلیږي او دا ځکه چې په دې سیستم کې فساد دومره جدي شوی چې د تشکیل له بدلون پرته اصلاحات ناممکن دي. له سزا د مجرمینو معافیت قضایاو ته د رسیدنې لپاره له خلکو د رشوت غوښتل په عدلي او قضایي ارګانونو کې د غیر مسلکي او هغو کسانو ګمارنه چې بېلابېلو ډلو ټپلو سره ارتباط لري او د عدلي او قضایي ارګانونو ترمنځ نه همغږي په افغانستان کې د عدلي او قضایي سیستم لوی ستونزې ګڼل کیږي. په عدلي او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو راوستو موضوع داسې وخت ګرمیږي چې تیرونۍ ولسمشر اشرف غنی لوی څارنوالۍ ته فرید حمیدي د سرپرست په حیث ورمعرفي کړ. فرید حمیدي له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کمیشنر په توګه دنده اجرا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت په بېلابېلو بنسټونو کې تغییرات د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه یاد کړي وو. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان هم په عدلي او قضایي ارګانونو کې پر جدي او فوري اصلاحاتو تاکید کوي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اصلاحات باید د حکومت د دواړو رهبرانو ترمنځ د واک د ویش پر بنسټ ونه شي.
عدلی او قضایی ارگانونو که اصلاحاتو تا خورا جدی ضرورت دی او پیر وقت باید دا اصلاحات را غلی و سرال دی چمنا وقت دا مگر که دا اصلاحات رازی دا غده دا دیر مفید او دیر ضروری دی مگر تشویش چمنگ لرو اغا دا دی چه دغ اصلاحاتو تا پرده لانده بیا دغ دو دمنگ لیدرانو ترمنز دغ پستونو تقسیماتو نیسی.
لدې وړاندې د افغانستان د شفافیت د څار ادارې هم ویلي و چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې پراخ فساد خلک اړ کړي چې خپلې ډېرې قضیې د وسلوالو طالبانو په محکمو کې حل کړي. افغان څېړونکي وایي چې د فساد د ریښو د ختمولو لپاره باید په عدلي او قضایي ارګانونو کې مسلکي او پاک کسان استخدام او د پولیسو او څېړونکو ادارو د پیاوړتیا لپاره باید ډېر څه ترسره شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پرون په سوریه کې اوربند له ځینو وړو سرغړونو سره سره ټینګ او دغه وضعیت په دې هیواد کې د سولې د خبرو بیا پیل ته هیلې پیدا کړي. د سوریه کورنۍ جګړه 50 کلونو ته غځېدلې چې په نتیجه کې تر اوسه پورې 2500 زره کسان وژل شوي. د لویدیځو رسنیو په حواله جزئیات له صالح احمد صالح نورو.
ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار یوې ادارې د شنبې په نیمه شپه د اوربند له ټینګېدو وروسته د سوریې په لویدیځ کې د نښتو راپور ورکړی دی. تر دې یوه ورځ مخکې پلازمینه دمشق ته نږدې او په شمالي ښار حلب کې د یاغیانو پر سنګرونو بمباري سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي تر څو کلونو وروسته د اول وار لپاره پرون دمشق او شاوخوا سیمې کرارې وې. د دغه سازمان رئیس رامی عبدالرحمن وویل په لازقیه کې هم کراری وه او هم میم هوایی اډه کې هم د الوتکو فعالیت نه لیدل کېدی. روسی الوتکې چې د سوریې د رژیم په ملاتړ په دغه هیواد کې عملیات کوي په دې هوایی اډه کې دیره دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې وویل چې د اوربند تر ټینګېدو یوه ورځ مخکې په لازقیه کې د شدید جګړې له کبله د سوریې د رژیم 40 پوځیان دغه راز 13 یاغیان وژل سوي دي. په همدې حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورو وویل د اوربند له ټینګېدو څو دقیقې وروسته په دمشق او درعا کې د ځینو پیښو راپور ورکول سوی خو دغه ښارونه وروسته بیرته آرام سول. هغه په جنیوا کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې.
له جنګه لاس اخیستل د سولې تړون یا هم اوږدو مذاکراتو ته اړتیا نه لري. دغه ډول خبرې ګام په ګام په هغو صورت کې کیدلی شي چې یو اوربند نافذ وي او ټول جګړه ودروي، ښکې لوري د یو بل ساحې ته داخل نه شي. تر اوسه دواړه لوري د یو بل قلمرو ته نه دي داخل شوي.
د سوریې د اوربند موافقه د روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب ایجاد سوه. دواړه هیوادونه به په لازقیه، واشنگتن، مسکو، عمان او جنیوا کې د خپلو مرکزونو په مرسته دغه اوربند څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې د اوربند موافقه تر نافذېدو څو ساعته مخکې د رایو په اتفاق سره تصویب کړه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د میستورا وویل که په سوریه کې د جګړو د درولو موافقه بریالۍ سي بله اونۍ به د سوریې په جګړه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د سولې مذاکرې پیل سي. د سوریې کورنۍ جګړه 50 کلونو ته رسیږي چې په نتیجه کې یې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي، 1 میلیون ټپیان سوي او شاوخوا 11 میلیونه نور بې کوره سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو اوس هم لس نیمې بجې شوې. یو وار بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له اجمل تورمان څخه.
دفاع وزارت په کابل او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په کونړ کې پرونی ځانوژونکي حملې وغندلې. پرون په کابل کې دفاع وزارت نږدې ځانوژونکي برید 12 کسان ووژل او تنور ټپیان شول. افغان حکومت وایي د سولې او پخلاین د بریا لپاره ټینګه اراده لري. امریکا افغان هوایي ځواک ته 4 جنگي الوتکې وسپارلې. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمه کې د سختدریز وسلوالو پر ضد ځمکني او هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې 4 وسلوال وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د اصلاح غوښتونکو متحدانو تر محافظه کارانو کاندیدانو زیاتې رایې ګټلې دي. او د ترکیې هغه نلیکې د جوړولو چارې پیل کړي چې د عراق د کردستان له کورواکي سیمې اومه تیل د مدیترانې ساحل ته لیږدوي.
دوستانو د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شي. د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. ژوند په شیبو کې پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې د نجونو او میرمنو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه نیمه نړۍ له یاده مباسي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د تلای پنو مرمنی د تلای پنو مرمنی قدم په خیال پورته کوم اند کړم. درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. د لنډې پاوېدو سره به مو حتمی دی وې داسې پیغلی انزور په ذهن کې وړاندې ورسره شوی چې تلای لرونی او نازکې پنې په پخو کړی پنې کپی او یا هم موچنې د افغاني اصیل فرهنګ هغه مادي توک دی چې له کلونو کلونو را په دې خوا د آریایي اقوامو د استعمال پیزار دي او لای هم افغانان او د منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونو اوسیدونکي په بیلابیلو شکلونو استعمالوي. موږ نننۍ خپرونه د پڼو تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت ځانګړې کړي. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو، کله چې موږ د افغاني دود دستور او فرهنګ خبره کوو نو موږ د ټولنې بیلابیل مادي او معنوي توکي په دایره کې رانغښتل کیږي. موږ نن پر یو داسې مادي توک غږیږو چې د افغاني ټولنې سربیره په هندوستان، بنګلادیش او اوسنی پاکستان کې هم په ډیر کم توپیر سره ګډ استعمالیږي. پڼا چې ځینې پایزار بولي له سلګونو کلونو را په دې خوا په افغاني ټولنه کې رواج لري چې ښځې او نرې په پښو کوي، خو د نرانو په نسبت ښځې ډېرې په پښو کوي. له لیکوال ژورنالیست بختیار تلاش سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د پڼې پر تاریخ او ارزښت لنډه مرکه کړې چې تاسو ته د اوریدلو بلنه درکوو.
پڼې د افغانستان په تاریخ کې خورا اوږده مخینه لري. دا د حتی د ویل شو چې د آریایي قومونو یا د آریایي وختونو نه راپاتې هغه پیزاوار دی چې تر اوسه پخپوکیږي. ما په ځینو پخوانیو کتابونو کې ملوستي و چې پاڼې چې دي دا حتی په آریایي سرودونو کې هم له دې نه یادونه شوې ده. موږ له همدې نه په اخیستلو سره یا دې ته په کتلو سره ویلی شو چې دا زموږ د کلتور یوه غنی یوه بډایه برخه تشکیلوي. پاڼې اصلا د پاچایانو پیزار و، اصلا ولا پاچاهانو په پښو کولی، د پاچاهانو له پښو کولو وروسته بیا هغه خلک یا هغه مخور کسان چې په ولسونو کې هغه که په ښار کې و که په هر ځای کې و، دوی هم د پاچایانو د پیزار او د هغوی د مود او موډل نه په اخیستنې سره دا خپل پیزار وګرځو. په مرور د وخت سره دا عام شو، ښار ته راغلل او په ښار کې په کلیو کې حتی په ښار کې هر چا په پښو کړې. مثلا اوس د پڼو معاصر ورژن ورته ویلی شو، معاصر شکلونه راپیدا شوي دي. پخوا خو به دا د غنمو نه جوړېدلې، د غنمو له هغه پاتې شوو نه، مثلا غنم به هغه وږی به یې ترې غوڅ کړی و، له وږي وروسته به چې د غنم کومه د ډنډل کې پاتې و له هغې نه به جوړېدلې. اوس یې هغه معاصر شکلونه چې سړی ویني نو بېرته په دې اقرار کولی شي چې دا د افغانستان د کلتور مادي هغه برخه ده چې په افغانستان کې ډېر اوږده مخینه لري.
دغه پیزار چې پڼې مونږ ورته وایو، دا یوازې په افغانستان کې موجود دي که نه، د سیمې په نورو هیوادونو کې هم خلک استعمالوي؟ که استعمالوي، دغه شکلونو ترمنځ یا د تاریخ ترمنځ توپیر شته؟
دا تر ډېره دا هم ویل کېږي چې په هند کې هم په پښو کېږي. او په دې اړه دوه نظریات موجود دي چې هغه په دې ډول دي. ځینې خلک وایي چې دا اصلا د افغانستان دي، خو ځینې بیا په دې اعتراف کوي چې نه، دا ښایي له هند راغلي، یو اصلا دا د هند او افغانستان یو مشترک کلتور وي. سره دا چې د تاریخ په اردو کې موږ هند ته کړه شوي، هند د ځینو توافقاتو او د ځینو اړیکو له مخې افغانستان ته راغلي دي، نو ښایي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ګډ کلتور وګڼلی شو. په شکلونو کې به هم تغیرات راځي، مثلا البته شاه یا شاهو هغوی په پښو کوي. اوس په ودونو کې چې افغانستان کې هم کېږي، په ځینو ودونو کې هم ما لیدلی دي چې ځینو شاهوګانو په پښو کړي دي. تر څنګ یې په اخترونو کې زه ګورم چې هغوی پایزار په پښو کوي. په ځینو ودونو کې مې، د خپلوانو ودونو کې مې البته لیدلی دي چې د ښځو په پښو شوي دي، البته پاڼې ښځو هم په پښو کړي دي. خوند به هله وکړي چې دا بیا له هماغه ګنډي افغاني سره په هماغه رنګ کې او په هماغه شکل چې ګنډي افغاني ګنډل شوي، دا هم په هماغو رنګونو ګنډل کېږي. په افغانستان کې د پڼو هغه عصري پڼو چې اوس پیدا کېږي، او هغه چې هم یې ډول ښکلی یا هم یې هغه عصریت او اصلیت دواړه پکې پاتې، د دې قیمتونه ډېر دي. مثلا له 2-3 زره افغانیو نه شروعات ته تر 20 زره پورې افغانیو پورې ما اورېدلي چې پڼې پیدا کېږي او خرڅېږي. نن سبا هغوی چې په بهر کې اوسېږي، هغه پښتانه، هغوی د دې لپاره چې خپل کلتور ته ځان نږدې وښایي، او کلتور بیا هغه څه دي چې د انسان نه لرېوالی نشي غوره کوله، نو هغوی د دې ځای نه ځان ته غواړي هلته خارج ته بهر ته پڼې غواړي.
د نوموړي په خبره چې پڼې د افغاني اصلي فرهنګ هغه برخه ده چې لا یې هم د یو ځانګړي مود له مخې پیغلې، ناویانې او ځوانان په ځانګړو مراسمو کې په پښو کوي. 60 کلن شهزاده ترخیل بیا وایي چې له کلونو کلونو را په دې خوا پړنی د دوی په سیمه کې استعمالیږي.
د سیدې چرم پړنی به وتی لا په خطلې و، تلای به مسو خوای و خدا و ناویګانو په کوکولې په کلبتو باندې به ګنڈلې و، جوراب سره په کوکولې د پښتنو کالی به اغوست، له پټه به سر و بسرو خپل پوزیشن برابر په ناوی څو به دا کار کاو، او په پاسپيري کې به سرو ربیا د موږ رواج د پړنی په کوکولې خو بیا به پړنی خامخا د شنو به زړې به په کوکولې نو غا دې ناوی څو خزان تک پوزیشن نه کنه. په هغه وخت په 100 روپۍ باندې په 100 روپۍ باندې کې پړنی کېدلې، بوتونه خو هغه وخت نه و، نه نو به سپلې و چپی په کوکو یا بسری چپی په کوکو ولې دا می خونه وهلی ورو کم نالو نه غوډه وهلی وروره چې ته په پمزه کې باندې سره په هر غوډه به کاو کنه لګا ډول د پاره به وروره یو چې تیم کوته چې تی به یو بل چې باندې پانی وي چې تی به می په تیلا والا وي چې تی په کوکو ولې هغه نرمې پښتې وګدي وي او چا به چې کوونه گاولې په کوکو لګې کم کلا باتو لګېدلی او کم لګېدلی او سټو لګ په کوکې دا سندل په کوکې وروره ټو سندل دی په سپا بوتونه دی کمتی بوتونه دی نارینه مګ په کوکې زنانه مګ په کوکې پوزیشن وځ بدل سوی دا کنه
تاریخي زیاتوي چې که څه هم په اوس وخت کې پرنی څوک نه په کوکوي خو بیا هم نوموړی ځانګړی مینوال دی. آجی فهیم کوچی چې ده هم په خپل واده کې خپلې مېرمنې ته پرنی اخیستې وي دا چې دا پرنی څه ډول وي لاغه به یې واورې
پرنی به دا زریدارې پرنی به وي موږ کاولې ورته یلې او هغه به ورجن راواخیستلې خپل ښځه او سړی د ښځې لاس کې به کړپ سړي به یې ورپورې کړې مینه به یې ورسره کوله نو د پنو یو وارم کېده یو ګزارم کېده که نه زریدارې پرنی به وي دا غټ کاولې به و که نه ډېر ګران به مو او اوس هغه نه پیدا کېږي هغه دومره ګران شوي دي چې بیبانه ختم ما په طریق نور محمد خان کې واده وکړ په طریق نور محمد خان کې ما ورته واخیست اوس مې دی الله غاړه نه باندې له فکر مې وتلی دي چې په 800 روپۍ و او که په 800 روپۍ و پړی نه وي دا غونډه زری وي دا غونډه زرورک به باندې و او په دغه زرورک باندې ډیر ګران و هغه به یو کال او دوه کال او پنځه کال پورې به وي او غریب خلکو به بیا تیل میل ورکول کنه چې هغه به بیا د نه لسو پورې کېدل هغه د مشرانو لیدلی یو کال دو کال خو همداسې زروره کوي بیا یې تیل ورکول همدغه یې پپو به ونو وخت یې ډېر ووت خدای مې د غاړه نه بندی شي څو کاله یې ووتل ورجنه خو اوس هم شته ده د ما کور والی پخو کوي خو هغه د پنجاب پڼي دي هغه هغه سپکه نری پڼي دي.
د لوګار ولایت اوسیدونکی آجی ګل بیا وایي که څه هم پڼي ډېرې مشهورې دي خو په پخوا وختونو کې هغو خلکو په پښو کولې د کومو به چې اقتصادي وضع نسبتا نورو ته ښه وه.
پڼي یو رقم ته پوښاک ده د زنانه وو چې ډېر محترم معتبره پوښاک ده ښه چې ډېر پیسه داره یي او اقتصادي برابر یي هغه خلک به بیا پخوا پڼي اخیستي او چې اقتصاد به یې زوبل وو مغه دا د پوښو څپلۍ یا د ربړو بوټونه د غریبانو به دا اغوستل او دا پیسه داره به چې وو هغه پڼي بیا پڼي له پوښه جوړېدې لاندې هم پوښ وو اړخو ته هم پوښ وو بیا په هغه باندې یو څه اندازه میخونه ویل چې هغه زنانه به تلم داسې خرپا بي د پښو خته ښه ځینې داسې غریبان وو چې هغه مزره یې وپېژني لښ یې څپلۍ جوړولې پخ کې ځوند کوي پڼه نه رسېدله داسې عام خلکو ته نه رسېده نسواري یې رنګ و او بیا پسېره پې زرتار و یو ښکار به هلک د مخې له خواش کې پر اغبرګو یو د شا له خوا و ډېر ښه شی و ښه
ولی کوچای بیا وایي چې پړنی اکثرا له چرم څخه جوړې دي او په دې خاطر چې عمرې ډېر شي نو کوچیانو باید د میږو په غوړۍ غوړولې
چا به چې پیسې لري هغو به زري کولې چا به نه هغو به بیا په غوړ باندې د میږو په غوړ به یې غوړولې چې دا له زانډه وشي بیا به چې کومه ناوې به وه او ناوې به ودېده هغې ته به م بیا په زري بازار نه به م هغه پنیرې واچوي
په بیخ باندې به یې میخونه و لاندې تلی کې
بیا له هغه راروسته څپلۍ شوې مونږ په کور کې دغه کوم نازولی سړی به چې و مسیر به و هغه په پنی پو کولې دا نوره به داسې الو پتو یو کار به یو ضرورت خو نیستي وه د هېڅ شي هم نه و چا به زوړه کې له پښو تړل چا به د لرګۍ جوړې کړې په دې مانې موږ دا زوند درې کاله هم کړي زیرکه ښځې څلور کاله کړي دغه بنګه بارانو کې به چې اوسېدو د سوخ بوټۍ نه لاګوګړ به مه دا به په غوندې کې به ما اچوو هغو باندې به وچولې په هغو به د به یې ګرمولې بیا به یې چې ګرمې به بیا به یې پښو ته واچلې بیا به مزل کوه روان به و باد و باران پښه په سولت کې وه مزل په سولت کې وو په دا رقم باندې وخت اړاو درې کلو څلور کلو پورې موږ هغه پښو کول او تلۍ ته به یې میخ ورکړي صاحب دا رقم ژوند دی موږ
دی وایي چې په اوس وخت کې پڼې له هندوستان او پاکستان څخه تیارې جوړې شوې راځي چې قیمتونه یې له زرو افغانۍ نیولې ان تر دوو زرو رسېږي خو هغه پڼې چې ډېرې انتیکې او پخوانۍ دي قیمتونه یې له څلور سوه ډالرو هم پورته دي پرنو د خپل نه پټېدونکي ارزښت له مخې خپل ځانګړی اغېز پر ولسي ادبیاتو هم غوړولی او په بېلابېلو ژانرونو کې یادونه شوې ده. د ننګرهار اوسېدونکی عزت الله مینناکې پاړه وایي
پخوا دې ټوکې راسره کړې او پخوا دې ټوکې راسره کړې اوس د پڼو په چوکو ځې چې پېغله شمه او اوس د پڼو په چوکو ځې چې پیغله شو زموږ د هواد په بیلا بیلو سیمو کې زړو خزو د دې نه استفاده کوله او د هغې ساختمانو ځانګړې ساختمانو چې دغه شاته به هم داسې یو د ښکر غوندې یعنې چې وتلې ځای لرلو او دغه د مخکې د پڼه چې وه څوکی دې به هم داسې یو څه خات غوندې او لکه تاج غوندې دغه لرلو خو اوس مهال چې موږ ګورو اوس د هغې بڼه یو څه بدله شوې ده یو څه سپکې جوړې شوې نازکې جوړې شوې دي پخوا به زړو د دې نه استفاده کوله او اوس ځوان نجونې ته نه استفاده کوي ټول ارزښتونه چې هر څه موږ لرو زموږ دود زموږ کلتور زموږ فرهنګ دا ډېر ښکلی دی زموږ ګنډې افغاني ښکلي دي زموږ نجونې چې بنګړې چې هغه ښکلي دي زموږ ډیرې ښکلي زموږ حجرې ښکلي دي زموږ لباس ښکلی لونګۍ زموږ ښکلی ده واسکټ زموږ ښکلی دی خولۍ زموږ ښکلی ده پړې په همدې ترتیب باندې زموږ اصیل فرهنګ دی او موږ ته د منلو وړ دی که دا پخوا چا ته نه استفاده کړي که اوس ته نه کوي او راتلونکو ته هم دا سپارښتنه کوم چې د خپل فرهنګ نه استفاده وکړي څه چې خپل لباس دی موږ څه چې موږ خپل دود دی موږ د هماغې سره ښه ښکاریږو افغانان یو د خپل دود سره ښه ښکاریږو باید د هماغې نه استفاده وکړو
درنو اوریدونکو که څه هم روسیو مهاجرتونو د افغاني فرهنګ ګڼ دودونه وځپل او نوي دودونه ومنل خو بیا هم پڼې د افغاني کلتور هغه مادي توګه دی چې لا یې هم ګڼ افغانان کاروي د دغه دود د پالنې او پرمختګ په هیله نننۍ خپرونه پای ته رسوو زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 441 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسې بریا زموږ هیله ده
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیاز ہے
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې ژوند مو له خوښۍ ډک وي د دې ونې خبرونه پیلو په روانه خبرونه کې د خزو ترمنز په بدشګونۍ او بدقدمۍ خبرې کوو دا چې دا ډول انګیرنې کورنۍ او په ځانګړې توګه میرمنې له کومو ناخوالو سره مخ کوي د حل لارې څه دي او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ارزول کیږي دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو سموګ په ټولنه کې د ښځو په وړاندې د شته ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم جدي ده چې یو شمېر مېرمنې د کورنیو لخوا په لفظي او روحي ډول ځورول کیږي په افغانستان کې په یو شمېر کورنیو کې داسې دود او دستور دی چې کله یوه مېرمن کونډه شي یا له خپل خاوند نه طلاق واخلي او یا بې اولاده وینو کورنۍ او د ټولنې خلک یې بدشګونه بدمرغه او بدقدمه بولي د خیر ښېګڼې په کارونو کې د ګډون اجازه نه ورکوي خلک داسې انګیري چې که دا ډول مېرمنې د خیر په کارونو کې ګډون وکړي نو د هغه کار پایله به بده وي او دوی به بدبخته شي د ننګرهار اوسیدونکي زرمینه وایي 25 کاله کېږي چې میړه یې مړ شوی دی له هماغه وخت نه تر اوسه یې خواښې او د کورنۍ نور غړي دا ځوروي او پیغورونه ورکوي چې ته بدقدمه وې او زما زوی دې وخوړ
د ما 25 کاله کېږي د ما شوهر شهید شوی ده اوس هم د خواښې مې ژوندۍ ده راته وایي ته قدم خوش کوي دغه کور ته راغله د ما زوی دې شهید شو دا خبره د خواښې مې کوي د اندران مې کوي مثال هر څه کوي له ورونه مې دا خبره راته کوي وایي زما ورور دې مرکه مثال ته قدم خوش کې دغه کور ته راځي زه تزارم زه څه چاره نه لرم زه څه به وکم د ما د زلم نه وکړ ما یو نن بخوار سی خپل ز خوار سم زه دی الله رو مکرر او د خبره کړه ته کې زه تزارم چې ته بزلاس د نو سنت ز نه درې ګم وای دا د کوند کزه لره کې د دې سوري خدای نه خاصه په دغه ناوې بندونه لوي د خو کوند ده ته خلک بد منی کنه
د میدان وردګو سیدونکې نیمه غنی د خپلې سیمې د سترګو لیدلی حال او د هغې نجلۍ کیسه راته کوي چې میړه یې مړ شوی و او دا یې لیوره ته په نکاح کړی و. نو د واده په ورځ یې په دروازه کې د ناوې په مخ په ستنې خالونه کېښودل چې قسمت یې ښه شي.
زموږ په کلیوالو سیمو کې دا رواج ده کله چې یو نجلۍ یا یوه ناوې کونډه شي هغې ته د بدشګونه په سترګه کتل کېږي. یوه داسې خاطره لرم چې یوه نجلۍ وه چې هغه نامزاده وه، بیا مخکې له دې نه چې واده وکړي هغه نامزاد یې وفات شو او یا همده کونډه شوه. بیا یې دا د خپل دویم لیوره ته په نکاح کړه. کله چې هغه یې بیا راوسته، بیا نو ښځې په منځ کې ویل چې فلانۍ باجره ته دغه دې وشي، د دې په ټنډه باندې د خالونه ورته کېږدي، ځکه چې په هغه واده په ورځ باندې که د دې په ټنډه خالونه کېږدي شاید د دې قسمت تغیر وکړي او دا کچو اوخ بات شګونه وا شاید پنیک شګون باندې واوري. فکر کوم هغه دروازه کې د یو لوی توهین د چوي ناوي ته کیږي او هغه ته ستنه راخصل کیږي، هغه د ټنډه باندې خلونه ویل کیږي تر دې لپاره چې یعنی هغه قسمت ورسره واوري.
اغلی نیمه هم دا رضیتوي کله چې یو میرمن کونډه شي نو خلک ورته په ښه نظر نه ګوري او دا ډول میرمنې هم تر خپله وسه د خوښۍ له مراسمو ځان ګوښه کوي.
کله یوه ښځه کونډه شي نو هغه دومره منفوره شي په هغه ټولنه کې چې هغې ته د یوه سمې ښځې په سترګه نه کتل کېږي او هغې ته د بدشګونې ښځې په سترګه کتل کېږي. او ان داسې چې مثلا کله د هغې ورور واده وي نو هغه چې د هغې ناوې راوړي یا نو دې ته وایي چې ته مخکې ته مه ورځه، ته بدشګونه یې. حتی ما داسې لیدلی دي چې کله د بام په سر هغه ولاړه وي هغه ناوې چې کله راوړي دې ته وایي چې له بام څخه راکوزه شه چې ته پاس ولاړه یې، د هغه لاندې ده ته باید دلته ونه اوسېږي چې سیوری پرې ونه لویږي او هغه هم داسې بدشګونه نه شي. هغه مېرمنې داسې حالت ته رسېدلې چې خپله په دې خپل تقدیر باندې رضا وي او کله چې هغوی ګوري چې یوه نوې ناوې راوړل کېږي دوی کوشش کوي چې هغې څخه ځان ډېر لرې وساتي، د هغه له جامو څخه د هغه له هغه مراسم چې اجرا کېږي هغې سره، چې یعنې که زه دا کار وکړم شاید د ژوند بد سیوری په هغې باندې هم ولویږي او ځان تقریبا دومره ګوښله له ټولنې څخه احساسوي، خپله ځان ته په بده سترګه ګوري او نور خلک چې یعنې طبیعي چلند ورسره کېږي.
په ډیری کورنیو کې دا دود هم دی چې کله یوه نجلۍ نوی واده یا نامزاد شي او په هماغه وخت کې د خسر د کورنۍ کوم څوک وفات شي بیا نو اصلي ملامت همدا ناوې ګڼل کېږي. دوی داسې فکر کوي چې د ناوې قدم د دوی د کورنۍ لپاره ښه نه شو او د کورنۍ یو غړی وفات شو او له داسې پیښو وروسته بیا د ژوند تر پایه سپکې سپورې ورته کېږي او ځوروي. د ننګرهار اوسیدونکې راهله وایي د دې یو خپلوانه په نامزادۍ کې کونډه شوه نو د هلک کورنۍ بدشګونه ګڼله او دا میرمن اوس له هیچ چا سره ټولنیز روابط نه لري.
یوه نجلۍ وه سې اول خو په طرف کې هغه په جبر سره یو چاته نامزاده کړه سې د دې اصلا رضایت نه و، خو خیر چون دا هلک په وروستو کې تحصیل وکړو پس دا هلک د دوی د واده دوره راغله، هلک سې ټکر وکړو نو دوی وویل سې نه دا د واده موضوع سره مسته سوه، دا بدشګومه وه ځکه د دې قدم نیک نه و، د دې له برکته دا هلک داسې زخمي شو. سو دوهم واره د واده موضوع رامنځته سوله تقریبا څو میاشتې وروسته یو کال غوندې دوباره د هلک چکر وکړو او بالاخره وفات شو. نو ټولو یوازې د نجلۍ ته عزاداري وکړې او غمشریکي ورسره وکړې. نو دوی ورته وسې دا ته بدبخته یې، بالاخره دا په رواني مشکل اخته سو، بیا د هغه وړوکي ورور ته نامزده کړه. بالاخره د دې یو زوی وشو، وروسته دا یو کال نه هغه وفات شو. دوی وسې ته بیا بدشګومه یو بدبخته یې دا زوی دې مړ شو. مطلق روابط له خپلو خپلوانو همسایګانو کلیوالو او ټولو سره قطع، اوس نه چا سره څوک رسم نه ورسره کښېني او نه چاته په مړې ژوندي کې ورځي. نو دا ژوند کوي خو ډېر د بندي او اسیر په شکل ژوند کوي.
افغان کورنیو کې داسې دود دی چې کله د خوښۍ مراسم وي نو هغې ښځې ته ډېر ارزښت ورکوي چې ډېر زامن ولري او یا په ژوند کې ډېره نیکمرغه وي. نو د خیر کارونه په همداسې یوې مېرمنې ترسره کوي. د کابل اوسیدونکي نجیبه وایي دا چې کله کوم واده ته لاړه شي نو په ناوې تل دا شاله چوي، ځکه چې ټول ورته وایي چې ته نیکمرغه یې نو دا کار ته وکړه.
دغسې یو محفل زمونږ د خپلوانو څخه و او هغوی وویلې چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدا ډېره زیاته خوشحاله یې د خپل خاوند سره یا د خپلو بچیانو سره یا ښه ژوند لرې. نو یوه ناوې وه او هغوی وویلې چې دې ته یو ماشوم ورکه او شاله یې په سر واچوه. نو هماغه و چې ما یو ماشوم راواخیسته او د دې په غېږ کې مې ورکړ او د دې په سر باندې مې شال واچوه. دغسې رواجونه خو ډېر زیات دي، خصوصاً هغه ښځه چې مثلا کونډه وي نو وایي چې دا بدشګون دی کنه، یعنی دا باید ناوې ته نږدې نه شي یا مثلا ماشوم ورته په غېږ کې ورنه کړي یا شال یې په سر وانه چوي. هغه مېرمنې چې په ژوند کې ډېرې زیاتې خوشحاله وي نو هغه دی چې دغه کارونه په هغې باندې ترسره کوي.
خدا چې دا ډول خبرې باورونه او په اصطلاح بدشګونی او د دې موضوع په نیک او بد فال نیول کوم علمي جنبه هم لري او کنه، او دا چې خلک ولې دا ډول انګیرنې لري. افغان روانشناس استاد شرف الدین عظیمی وایي فال نیول او بدشګونی هیڅ راز علمي بنیاد نه لري، دا هغه څه دي چې خپل خلکو رایستلې او محض خرافات دي.
هغه څه د بدشګومۍ په اړه یا د یو چا په اړه د پیشداري او د قضاوت مسله، دا په روپونه کې د خرافات نمیدیگی. خلافات هغه مسائل دی، هغه دودونه دی، هغه کلیشی دی خلکو پو پا ذهنیتونو کسته، پا تصوراتو کسته، خو هیچ راز علمی جنبه نلری. دی ارواپانی پا تحقیقاتو که پا بیلا بیلو تحقیقاتو که دا مسائل رد سوی اول منزد للی. یعنی طول هغه چه چه خلک وایی دی شگوم پنامه، دی بد فال پنامه، دا طول بی بنیاد دی، بی بنسط دی، او هیچ راز علمی اروایی بنیاد نلری. دا هغه چه دی چه انسانانو دی خپل زون دی بدوالی لپاره، دی انسانانو دی خپل زون دی قیدوالی لپاره پیدا کری، خپل را پیدا کری، خپل دود کری او خپل عمل کری. تر اوسه پورې هیڅ دسته تحقیق نه رسای چې وخی چې یو کوندې خځه سوره په نوی ناوی پریوتای او هغه بدبخته سوی ده. هیڅ راز ثبوت ابدا خلک د خبره کې هم نه لري. دا صرف هغه خوانه سنتی او بی بنسټ او بی بنیاد افکار او هغه دی باورونه دي.
استاد عظیمی هم دا راز وایي هر خځه چې له دا ډول سلوک سره مخ کیږي لاروای اړخه ډیره صدمه ویني.
هر هغه خځه چې په حقوقی قضاوت کیږي، پیشداوري کیږي، حقوقی ته د کندې بد ویل بد ګڼل کیږي، د دې پراتګ یا د یو بد کار شتون بد ګڼل کیږي، دا ټول هغه خرافات دي چې معمولا خرافات دي. زه په دې باور یم چې هغوی چې بد شګومۍ ټاپه خوري، دوی د بد شګومۍ او د بدفالۍ لیبل خوري، دوی لاروایي اړخه ډېر ځپل کیږي، ډېر منزوي کیږي، د حقارت او د خودکمبینۍ احساس ورته پیدا کیږي، په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي، ټولنیز اړیکې محدوده کیږي او د بریا او د موافقت چانسونه او فرصتونه کمیږي.
له شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده؟ په شریعت کې که یو څوک بل چاته بدشګونه وایي دا جواز لري او کنه؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد عبدالرؤف هجرت وایي په اسلام کې بدشګونی یو انسان ته نسبت ورکول کوم اساس نه لري، او هر خیر او شر چې انسان ته پیښیږي د الله جل جلاله له جانبه دی نه د بنده لخوا.
اسلام له نظر بدشګونی دا خبره څه اصل او رابطه نشته، بکې ځکه چې دا کوم بدشګونی چې راځي د کورنۍ په پاکه یا په کوم قریه کې یا په کوم کلی کې دا بدشګونی راځي، هغه اصل دغه سبب هغه خپله دغه قریه اهل وي یا دغه کورنۍ وي. الله تعالی وایي چې قالوا طائركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. په اصل کې تاسو بدقدم بدفعال یاستئ، ځکه چې تاسو اعمال اگر تاسو خپل فکر وکړئ چې خپل اعمال فکر وکړئ، دا اصل بدفعالی و بدشګونی پس اسلام کې نشته. د خلکو افواهات ده او د ټول شیان چې د الله د جانبه ده، انسان مقصد انسان نشته، د مرګ جوان د الله تعالی نه تاکل شوی ده چې الله تعالی ته خپل بندګانو په مصلحت پیږي، هغه پیږي چې کله چاته ضرر پیښیږي یا کله فایده پیږي، ټول د الله د طرفه ده.
درنو اوریدونکو، موږ ټولو ته لازمه ده چې د انسان لوړ مقام ته درناوی ولرو، په ناوړه خبرو او په اصطلاح خرافاتو یې زړه ونه ځګروو. ټولې هغه پېښې چې زموږ په ژوند کې پېښېږي د الله تعالی له جانبه دي، او له هغو مېرمنو سره چې په ژوند کې له روحي او رواني پلوه صدمه لیدلې ډېر مینهناک چلند وکړو. د ټولنې په ناوړه خرافاتو او انګیرنو چې کوم شرعي او علمي اساس نه لري ونه ځورو. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 1411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
ولاړوي ویلا ا زنګون تا
زما جانوی ویالا آن دیرا غلی وای وای Shayesta Divine